قدرمن اوریدن کو تر اصلم ریز ما اوس مدام کارون سلامونه نیکی هیلی او د 2019 میلادی کال په ویار مبارکی او منی ارزول رو چې دا کال تاسو د افغانستان نړۍ ټول خلکو ته د سولې خوشی او سوکالی کال نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادی کال د جنوري د میاشتې اتمه چې د 1400 میجر شمسی کال د جدي د میاشتې نوسمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه د جلان د ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور نبات شناس او علم ښاغلي پوهان پروفیسور محمد شفیق یونس خبری د هغه د علمی او حقیقتی کارونو په اړه او د پروګرام په آخر کښې به د فراد دریا په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدین کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د اول په نوم ترکیې ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راولي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه د هو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو شوې، داسې معلومېږي چې انقره ممکن په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوې ده چې په استنبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. حوال ترکیه ورځپاڼه د افغانستان د سولې عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې اخیستې چې وایي ترکیه د سیمې پر هېوادونو اغېزې لري او هم د افغانستان له حکومت او له طالبانو سره ښې اړیکې لري. که یو لوري ته د سولې خبرې ځنډېدلې دي، بل لوري ته نېشنل انټرست خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې یو پوځي حل لاره نشته. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبان د سولې د خبرو لپاره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دي. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتېري له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته رسېږي له افغانستانه وباسي. د مقالې لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تېروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبان نیولې دي یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. اکونومیست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان اوس سوله غواړي. مجله لیکي په روان 2019 کال کې به په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورځپاڼه وایي د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره په دې هېواد کې د سولې او ثبات راتګ د سیمې هېوادونو په همکاري پورې تړلي دي. د مقالې لیکوال په باور د سیمې د هېوادونو همکاري او مغږي به په افغانستان کې دوامدار سولې لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې مهم وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتېرو ته اړتیا ده منفي اغېزې ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږې کړي او بل لوري ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسلو په اړه همکاري په هدف د لارې یو نقشه برابره کړي. اکانومیست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنګټن پوسټ بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه یو مطلب خپور کړی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې وویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکای د مرستو په اړه پلټنو موندنو د جریان افشا کول معقول کار نه دی. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د حیف او میل او له مالي مرستو د ناوړې استفادې په اړه په جزیات خپرول او له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو دفاع چارو متخصص واشنگتن پوست ته ویلي دي هر امریکایي وګړي حق لري چې پوه شي چې آیا ایالات متحده په افغانستان کې خپلو هدفو ته رسېدلې ده او له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او که نه. هغې ویلي دي د سیګار د راپورونو د خپرولو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندون د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو سره مفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شوي 15 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سر مفتش جان سوفوکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار د متحده ایالاتو دفاع وزارت روسه پورې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګړه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړېدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راهي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا 10,000 کسان یوازې د ورځې په $1 مزدوري د سرو زرو د ایستلو لپاره کان کیندنې کوي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی خو دوامداره تاوتریخوالي د باصلاحیته دولتي او ادارې نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی دی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده په بهرني مالي مرستو ولاړ دی مهم عاید په توګه رول ونه لري. د مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظمې کړي خو دا سکتور بیا هم له لوی مالي فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د سرو زرو یو کان کې د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د کان د نړېدو پر مهال 130 کسانو د سرو زرو د ایستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوزیک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست څرګندونې نقل کړې دي. هغې مجلې ته ویلي دي دې د هغو څرګندونو جزیات په اړه اندېښمنه نه ده چې ولسمشر ټرمپ را افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ وویل پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روان جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او په هند په شمول سیمیز هیوادونو باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ دفتر سرپرست نیوزیک ته ویلي دي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسني حالت څخه چې متحده ایالاتو سره مخامخ ده د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوزیک لیکي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونې پر وړاندې عکسالعمل څرګند کړی دي او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې بللې دي. همداراز د کابل چاپ ورځپاڼه هم تر ډیره طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر د پلان شوي خبرو په اړه پروستی پرمختګونو بحثونه کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼه هم تر ډیره طالبان او د امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر د پلان شوي خبرو په اړه پروستی پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی و چې د امریکې او طالب استادو ترمنځ څلورمه ناسته په قطر کې جوړ شي. خورسوی د جین طالب چارواکو په حواله په راپورونو کې لیکلي چې دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله ځنډول شوې ده. ورځپاڼې وړاندې په خپله تبصره کې د امریکا د چارواکو او طالبانو ترمنځ د اختلاف په ټکي بحث کړی دی او لیکلي چې امریکا وایي چې د طالبانو سره دي د دې لپاره خبرې کوي چې هغوی له افغان حکومت سره خبرو تیار کړي خو طالبان لا هم د دې غوښتنې منلو ته تیار نه دي. ورځپاڼه کې طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په څرنګوالي بحث وکړي او یو مال ویش دې وټاکي خو امریکا بیا وایي چې په دې اړه خبرې له جوړجاړي وروسته ممکنې دي. دنیا ورځپاڼه لیکلي چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان غونډې تحریموي او خپل فرمایشات خوندي کوي بلکې تر دې مخکې هم په کراتو دا ډول سیاست لوبولی دي چتیر اونی د جدی او اس د قطر د اونی تحریم اول شی بیرگیج پرسپالی کلی چی دی مسئلی تا پکتو دا سشکاریش طالبان لی وغشتلی دریز اولاندی شیویتی او افغان حکمت پا کراتو بل طالبان وغشتلی ندی توانی دلی چی آن خپل جایگی هم ثابت کری ورسپال اولاندی که دی حالت لپال خپل حکمت مسئول دی او دا زکت چی دی سولی پا خبوری کلی و کمزور دریز شکل شودی او هیچ کلی هم دیو باوی قارا و بایزتمن حکمت پا توگا عمل ندی کری ویسا و رسپال بیا دا افغان دا سولی پالا دران دا چرنیز مرکز پر تاها باس کردی او دا یه تری زینی موادی خبر کردی و رسپال لیکیش دا امریکای چارواک و طالب آساز سرمین دا چو زلو خبر و رسل چی پا که دا افغان حکمت آساز و برخه ندرودله یا امریکای چرنیز مرکز دا طالبان سر ممکنه موافقه یا و تره رندی کرده ورسپالی که پا دا پندوس مخیز ترکی چلا افغان حکمت مشوره پا که نداخل شوی خوص و سر شرک کل شوی ده پا افغانستان که لوربان ورس دا تلس میاشو لپاره و انتقالی حکمت جو پاکی شامل دی چه دا اردو امکان هم پا که پا پام کنی ورسو دی او پا دی مده که پر اساسی قانون دا بیا کتنی او حکمت والی دا دول بدلون تزمینه برابرش ورسپالی که شپداغه ترکی اول شیوی دی چی به انتقالی حکمت نموده که به لا افغانستان ده بحری جوکون و تدریجی و طول و پریکر وشی یوا دولتی ورسپالی بیا ده اجره ریست پا اولا پر مطلب که لکنه دی کسی هم ده سول لپار روانی حسی لنور جور سر مختی خصول تحیلی زیاد شیوی دی خود ورسپالی پر وینا اجره ریست ده هم واضح کرده چی ده سول پر پروسه که ده هر دول پریکری حق یوازی افغانان لری او بل هیواد دا افغانستان زای نسنی ولی ورسپال پا خپل سر لکنه که اسلام آباد دا سوی دالی شورا دا دارونشا دا رئیس پر سفر باز کردی او لکنه دی چه دا دی سفر اساسی هدف دا سوی لپار دا روان و حدسو امغزی کول کی قدر من اویدن که دا افغانستان دا سیاسی چارو تیرون که او کارپوش آغالی محیبلا شریف هم داوست دا کابل است خزما سر تلفن فکر شدی غوارم دا افغانستان دا مهم مسئل و پار دی نظر و پشتم جناب شریف سای ترال سلام رئیز ما سلامون او نیکی هیلی و منی دیر منانا چیز مر بلن مد مرکی دا پار و منر
اشنا خود دیر منانا خوری موسن ولی در او تاست هم کل سنی مشیوه اما و دگران هیواد والو تا به هیواد که درن او بحر هم سنی مشیور کوم او غالم دا هوی شا روختیا و خوشحالی و گورم خدای موسن ولی در ازم بخدمتی
دیر منانا مهربانی مده جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې په نظر کې و پرون او یانون د طالبانو او امریکا مخامخ خبرې په قطر کې بیا پیل شي وای ولې د نامعلومو علتونو په اساس وځنډېدلې طالبانو ویلي دي چې پر اجنډا سره جوړ رانغله او خلیلزاد هم د سیمې نورو هیوادو ته په سفر تللی دي تاسو د دې علت په څه کې ګڼئ څه کې بولئ چې دا خبرې وځنډېدلې په داسې حال کې چې مخکې په سعودي عربستان او یا په هم په دوبۍ کې هم په نظر کې وې چې دا خبرې وسي د دغې علت ستاسو په نظر څه دی
زه دا فکر کوم لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه په دې ارتباط باندې هغه جوړجاړی چې د امریکانو او د طالبانو ترمنځ شونی وه په هغې کې څه مشکل پېښ شوی دی او همدا لامل وه چې په اساسي کاري اجنډا باندې اختلاف رامنځته شوی او د دې په پایله کې هغه ناسته چې باید پرون یا نن یا سبا شوی وای هغه فکر کوم چې وځنډېدله او تر هغه پورې چې په دې ارتباط باندې مهم اساسي اړخونه چې طالبان او امریکایان دي په دې خبرو کې لومړی ځل د اجنډا په مسایلو باندې سره اتفاق ونه کړي تر هغې پورې فکر نه کوم چې د دغې جلسې چې یوازې د خبرو د وعدو جلسه وي دغه ناسته دې پې تکرار شي نو همدا لامل دی چې زه فکر کوم طالبان او امریکایان دواړه کوشش کوي چې مقابل لوري نه هغه زیات څه ترلاسه کړي چې دوی یې خپلې قهرمانۍ او یا خپل لاسته راوړنو په لیست کې یا نوملړ کې ور زیاتولی شي خو دواړه طرفونه په کوشش کې دي اما وبکتی شي چې وروستۍ پایله د چا په ګټه باندې پای ته رسېږي او بالاخره خبرې کومې موضوعګانې تر بحث لاندې نیسي او په هغې کې به د افغان ولس لپاره یا د طالبانو یا د امریکایانو لپاره کومې بریاوې نغښتې وي
داسې ویل کېږي چې امریکایانو فشار په دې اچول دي چې د افغان حکومت سره باید طالبان مستقیمې خبرې وکړي اما طالبان دا ورته زړه نه شه کوي او نورې اجنډا یې ورته مخکې کړي دي ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې نه کوي
د لومړي سر نه دغه مسئله په داسې شکل باندې مخکې بوتلم شوه چې افغان حکومت ډېر زیات کوشش کړی چې د نظر نه وغورځولی شي، خو په دې مصلحت باندې چې زه فکر کوم امریکایانو غوښتل چې طالبان اول په دې راساتي چې د دغې ټینګار نه تیر شي چې د افغان حکومت سره دوی نه غواړي وګوري. دا مسئله بالاخره د دې سبب شوه چې د سیمو هېوادونه هم پکې خپل لاس واچوي، خپلې ګټې پکې راونغاړي، د طالبانو سره نور مختلف تماسونه د روسانو ایرانیانو هم پیل شي او لا غښتلي شي او لا مهم شي. د دې په خوا کې امریکایانو ورو ورو هغه موضوعاتو ته په شا کېدونکي دي اوس په دغه د سولې په خبرو کې چې هغه یوازې بالاخره د امریکانو په ګټه باندې او د امریکانو جهاني ځای او ضایقي او برم ته د ضرر نه رسولو تدبیرونه وبللی شي. مهمه موضوع دا ده چې د افغانانو اصلي غوښتنې په کې ورو ورو له پامه غورځول کېږي، او که چېرې مسله همدغه شکل باندې روانه وي، یو زه فکر نه کوم چې داسې یو اساسي مسئله دې رامنځته شي چې د افغانانو دې بدې ورځې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو مهمه دا ده چې افغان حکومت سره باید خبرې وشي او افغانان باید په دې مسله کې شریک شي. دا مسله زه فکر نه کوم چې څو محدودو خطیو نه پرته چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باید فیصله شي، دا غینه پرته د نور څه په امریکا پورې تړلې وي، بلکې دا په افغانانو پورې تړلې دي. او افغانان باید په خپل منځ کې پرېښودی شي چې په آزاد ډول باندې د خپلو موضوعاتو، لانجو او جوړجاړیو په ارتباط باندې یو حل ته سره ورسېږي، او په دغه شکل باندې افغانستان له دغې روان ناورین نه وویستل شي او یو سم لوري ته ولاړ شي تر څو نړۍ ته دغه ناصرو سرطان له نور په امن کې ژوند وکولی شي.
همداراز ترکیه وړاندیز کړی دی چې د پاکستان او افغانستان د حکومت ترمنځ څه خبرو منځګړیتوب وکړي. یو شمیر په دې اند دی چې ترکیه کولای سي چې پر طالبانو هم د افغان حکومت سره چې اړیکې لري پر دې باندې نفوذ لري، په دغه مسله کې رول ولري. تاسو په دغه اړه څه نظر لري چې ترکیه کولای سي چې په دغه مسله کې کم رول ولري؟
له شکه پرته ترکیه یا بل هر اسلامي هېواد کولای شي په دې ارتباط باندې دیر څوکي او یا راولان دي شي او دغه مسالې نه د مغرضانه شکل نه راوونکي د افغانانو په خاطر د اسلامي امت د ټولنې په خاطر باندې دغه یو څه وکړي. خو زه فکر کوم چې ترکان هم که دغې مسالې ته نه وځي، لکه څنګه چې پاکستانیان، ایرانیان، روسان، چینایان، عربان ورننوتل، خپل منافع ګوري او مهمه مسئله ورته دا نه ده چې د افغانانو په مسئله کې دي د افغانانو د بدې ورځې د دفاع ټکی کېښودلی شي. ترکانو خپله څېره زه فکر کوم هغه وخت کې د پاکستانیانو په ارتباط باندې د پاکستانیانو مالي تمویل، د پاکستانیانو کرغېړن مالي بانکي راکړې ورکړې نړۍ ونیولې، همدا ترکان اوچته د پاکستانیانو سره ودرېدل او نه پرېښود چې پاکستانیان د خل لږ ته واچولی شي، او بالاخره د پاکستانیانو په دغې غیر مناسبو معاملاتو باندې د پاکستانیانو تور لږ ته د ننوتلو زمینه برابره شي. اوس هم زه فکر نه کوم چې دوی د پاکستانیانو ته په افغانانو ترجیح ورکړي او ترکی پریز دی. البته همیش په دوی پاکستانیانو ته په موږ ترجیح ورکوي، او هغه ګبد ګټې په پکې دوی نغښتي او د نورو ګټو سره تړي چې ترکان یې هلته د مشترکو روسانو یا نورو سره لري، چې هغه د روسانو او د پاکستانیانو د نږدېوالي اساسي مسئله ده، او هغه ګټې ځای له دې سره وتړلی شي او افغانان دلته یو طرف ته پرېښودلی شي چې د پاکستانیانو زور دې بند وي او په قضیه کې ګټه ټوله د پاکستانیانو لوري ته ولاړه.
تاسو د پاکستان یادونه وکړله. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې په اړه همکاري کوي، اما د بلې لوري بیا وایي چې دوی طالبان حمایه کوي او د طالبان په پاکستان کې نشته، په داسې حال کې چې د کویټو شورا او نور لوړپوړي چارواکي په پاکستان کې اوسېږي. تاسو دوی دا ډول خبرې او سیاست څنګه شړي چې دوی ولې نه غواړي پر طالبانو باندې فشار راوړي چې سولې خبرو ته د افغانستان حکومت سره راشي؟
اصلي مشکل دا دی چې پاکستانیان غواړي چې هغه نفوذ چې په واقعي ډول په طالبانو لري او یا یې نه لري د رسنیو له لاسه دوی ته ورکړی شوی، یا د افغانستان د حکومتونو د غلطې او احمقانه پالیسۍ په اساس باندې دغه وخت او دغه زمینه پاکستانیانو ته برابره کړی شوه چې له دغې مسئلې د خپل ځان لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم چې دغه مسئله د دې سبب شوله چې بالاخره پاکستانیان په دې قضیه کې راننوځي، له یوې خوا نړۍ ته له دې سترګې پټې کړي چې طالبان ورسره دي، او له بلې خوا متصل طالبان د خپل ځان الاسکوسي وبوسي او په دې باندې نړۍ ته وعدې ورکړي چې موږ ډېر څه کولی شو په دې ارتباط باندې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم په دې کې به غول کېږي، او افغان حکومت او یا افغان چارواکو خو دا لومړي سره داسې یو مشکل پېښ کړی و باقی کې د یو ډېر هوښیار او ځیرک افغان په څېر نه، بلکې د یو غولېدلي انسان یوازې د رسنیو په اوازو باندې دې مسئله داسې لوی ته بوتله چې هغه به سوله د دې په زیان تمامېږي. او پاکستانیانو هم دغه دوه مخه یو منافقې پالیسي وه چې په لومړي سر کې د دې اعتراف نه کوو، بیا چې کله اعتراف مسله رامنځته شوه اوس وایي چې نړۍ په دې وپوهېده چې جګړه د حل لار نه ده. موږ به کوشش وکړو چې طالبان د خبرو میز ته کېنوو او افغانانو ته یې راولي او د افغانانو سره خبرو ته کېنوو. اساسي خبر دا نه ده، اساسي خبر دا ده چې هغوی چې کوم میلیاردونه ډالر د امریکانو نه ترلاسه کړل، د اماراتیانو نه یې ترلاسه کړل، د قطریانو نه یې ترلاسه کوي، د سعودیانو نه یې ترلاسه کوي. د دې مسائلو په بدل کښې هغوی دا قضیه ویشلې ده، هر چا یو شی په لاس ورکوي او د هغه نه هغه مالي بدل اخلي د خپل اقتصادي پاتې حالت او بحران نه د وتلو په خاطر. بالاخره عمران خان دې ته راغی چې د اماراتو شاهزاده د موټر ډریوري په خپله وسي، یعنې تر دې اندازې پورې د هغوی وضعیت لاندې راغلی دی چې د هر ډول ډیپلوماتیکو نورمونو نه وسي، یوازې د دې په خاطر باندې چې د پاکستان لپاره څه پیسې ترلاسه کړي. زه فکر کوم که هغوی په هر څه باندې لاس در شي، د یوې خوا به یو شي ته نه وایي، د بلې خوا به همغه شي ته بیا ووایي د دې په خاطر باندې چې دوی یو څه ترلاسه کړي. پاکستانیانو پخوا هم دا پالیسي وه، له دې وروسته به هم په دې پالیسي باندې دوی کار کوي، ځکه دا د دوی لپاره ډاډمنه پالیسي ده او کولی شي د سیمې هېوادونو ته، د افغانستان حکومت ته، د افغانستان ولس ته، حتی طالبانو ته او حتی نړۍ ته په دې باندې بازي ورکړي او خپل هدف ته ځان د خړو اوبو په زیاتولو باندې خپل مایان ونیسي او په پای کښې په بدبختي هغه چاته پاتې کېږي چې دلته ولسونه د په سیمه کښې پاتې دي او یا د بدبختۍ سره لاس او ګرېوان.
تاسو مخکې ایران او روسیې ته اشاره وکړله، دغه دواړه هېوادونه هم د طالبانو سره اړیکې لري چې تیره اونۍ د ایران د امنیت شورا مشر کابل ته راغلی و او ویلي وه چې موږ د طالبانو سره مستقیمې اړیکې لرو او خبرې مو ورسره کړي دي او غواړو چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. تاسو د ایران دغه رول چې غواړي طالبانو د افغانستان حکومت خبرو ته کښېنوي څنګه څېړي، چې دوی څه هدف لري؟
دا یو واضح پالیسي ده چې پاکستانیان، ایرانیان او په ایرانیان د امریکانو، افغانانو په جګړه کښې یا د طالبانو نه د وروسته په تحول کښې د امریکانو سره ډېر رشتې نوری پاتې شوی دی. ټوله مسئله د دوی سره په ډیل باندې او په جوړجاړي باندې حل کوي او همیشه د دوی نه یو څه ترلاسه کوي د افغانستان په قضیه کښې. دا چې هغوی د امریکانو سره لوبه کولی شي، دا اوسنی افغان حکومت خو داسې غولوي لکه د وړه ماسوم په شکل، د یوه وخت نه تر بله وخته پورې د دې موقف بدل شو. دا هغه هېواد دی چې د طالبانو په ضد باندې خپل پوځونه په نمایشي ډول باندې سرحداتو ته راوستل، دا هغه هېواد دی چې بېرته یې د امریکانو سره لاس یو کړو، طالبانو ورته ووهل، او دا هغه هېواد دی چې اوس د طالبانو سره غواړي خپلې نږدې اړیکې د دې په خاطر باندې وڅېري او مخکې بوځي چې بالاخره وکولی شي هغه څه ترلاسه کړي چې د طالبانو په وجود او د افغانستان په نارامۍ کښې ترلاسه کولی شي. ښایي د طالبانو به نیت دا وي چې د مختلفو لوریو نه په قضیه کښې د نفوس لپاره ترې کار واخلي، اما په حقیقت کښې هغوی په دې باندې قادر دي چې د دغه ډلې یا د دوی د غوښتنو یا د دوی د منډو ترلو نه د خپل ځان لپاره ګټه واخلي. هغوی په دې پوهېږي چې کله روسان په دې توانېږي، ایرانیان په دې توانېږي، عربان په دې توانېږي چې د دغه ډلې نه ګټه واخلي، موږ به د شاته پاتې شو. هغوی هم د افغانستان حکومت ته شل ورکوي. علي شمقاني چې کله راغی، د هغه ناسته د کرزي سره د انسانیت ناسته نه وه، د کرزي خبرې، د کرزي مجلس د هغه سره په افغاني معیارونو د افغانانو په ګټه ولاړه مسله نه وه. د خارجي وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت او دلته لوړپوړو چارواکو سره د هغه لیدنه کښې هغه څه هغه ولوبول او یا فیصله د ایرانیانو یو عکس یې دلته ادا کړ چې یوازې د دوی د تېرې ستنې لپاره یې ترې کار واخست. زه فکر نه کوم چې دوی دې په اخلاص باندې دغه شی مخکې بوځي او یا دې په رښتیا هم لکه څنګه چې افغان حکومت ته وایي چې د تاسو سره د طالبانو د کېنولو په خاطر باندې موږ دې مسلې ته لاس اچولی، په رښتیا دې د هدف وجود ولري. لکه څنګه چې نور هېوادونه د خپلو ګټو لپاره د اوشته نارامۍ نه څه د افغان حکومت له لوري او څه د طالبانو له لوري ګټه اخلي او د افغانانو بدې ورځو ته یې دوام ورکړی دی او خپلو ګټو ته پکې ځان رسوي، خو مهمه دا ده چې افغانان ویښ شي او دغه مسئله نوره پرېنندي چې د دوی په ضرار باندې تمامه شي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر ټرمپ هم تېره اونۍ وویله چې امریکا باید د افغانستان مسله کښې زیاتر روسانو، پاکستانیانو، ایرانیانو، هندیانو راښکیل کړي او امریکا ته پکار نه ده چې په هغه لرې هېواد کښې خپل وزور ولري تاسو ته دا ډول څرګندونی او دارنګ دا چې غواړي خپل کوټونه وباسي او د سولې لپاره وایي چې زه الیدلی کوم دا ډول ډول څرګندونی د افغانستان په مسله کې څنګه څرګندوي؟
د ټرمپ پالیسي د لومړي سر نه داسې یوه پالیسي نه ده چې هغه د مستقیمه پایداره او یا په اصطلاح استمراري پالیسي یا د دوامداره پالیسي. ټرمپ ټوله پالیسي او د امریکې د متحده ایالاتو بهرنۍ د پالیسي مهم ټکي په خپل ټویټر لیکي. د ده وزارت خارجه او د ده د وزارت خارجي او د بهرنۍ پالیسي ویان اوس د هغه ټویټر دی. نو زه فکر نه کوم چې د امریکې د متحده ایالاتو هغه سیاسي استراتیجیک اقتصادي او ټولنیز یا امنیتي او یا په اصطلاح نظامي پلانونه چې د دې سیمې لپاره وو هغه د ټرمپ په دغې ناور ته او لیونیانو ته شبیه اقوالو او افعالو باندې تغییر ومومي. زما اصلي فکر دا دی چې ټرمپ په دغه شکل باندې غواړي چې د سیمې نفت وګوري او د هغې سره مطابق امریکایي پالیسي چمتو کړی شي، حتی د ځینو کسانو تبدیلول را تبدیلول دا د امریکایانو د ګټو ستراتیژیکو اهدافو لپاره که چیرې خدمت وي دا بې ځایه عمل نه دی. نه ټرمپ تنها بلکې هر امریکایي لوړپوړی چارواکی دغسې یو اقدام کولی شي خو چې د امریکایانو په ګټه تمام شي. د امریکایانو د افغانستان نه له یې مخې وتل زه فکر کوم نه دا د افغانانو ارمان وه چې امریکایان د حتماً افغانستان ته راشي او نه دا د افغانانو خوب دی چې امریکایان د دلته پرېوځي خپل بچیان دې زموږ لپاره ووژي او قربانی دې موږ لپاره ورکړي چې افغانستان که په افغانستان کې امریکایان نارامي پرېږدي یا د نارامۍ نه خپل ځان ته د ژغورنې په خاطر باندې له افغانستانه فیس پکوي او بې پلانه تښتي نو دا باید دوی وپوهېږي چې د 2002 کال ګوزار تر هغې سخت او بیا کېدونکی دی ځکه چې کله سیمه نارامه پرېښود کېږي د سیمه ییزو قوتونو لوبې ته لاره پرېښود کېږي نو په هغه ولس چې د هغه په خپله ځمکه باندې حاکمیت او قوت او سیطره نه وي نو د هغه نه بیا ګیله څنګه وشي چې زما کور ته ولې ستا د کور نه اور رالوځي یا څنګه ستا د انګل نه ماته ضرر پېښېږي؟ بیا به افغانان په دې کښې نه اخلاقي او نه انساني مسؤلیت ولري چې دغسې یو شی پېښ شي. خو زه فکر نه کوم چې دغسې یو حالت ته دې نښه ورکړي ځکه دلته د دوی ستراتیژیک اهداف دي. د دې پردې تر شا دوی په واضح ډول باندې په یوه ډېره چټکه هوښیاره ډیپلوماسي باندې اوس له روسانو، پاکستانیانو، ایرانیانو، چینایانو، عربانو دغه هېوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي په نړیواله کچه له نږدې او له لرې له افغانستان سره په تماس دوی د دې قضیې نه کوښښ کوي چې خپله ګټه اوچته کړي او امریکایان هم په دې پوهېږي. امریکایان هم په دې موضوع کې له دوی سره داسې موضوعاتو باندې چنو ته ورغلي دي او د پردې تر شا په بحث روان دی چې د دې سره جوړجاړي ته ورسېږي. مسئله اوس دې ته راغلې ده چې په یو ډول باندې هم دلته د امریکایانو پوځي کمښت ته یا د پوځي وجود کمښت ته لار هواره شي، هم د امریکایانو هډې دلته ژوندۍ پاتې شي او هم د همسازانو لپاره د پوز یا د خمیرې یا د خط یا پوزه جوړه شي چې هغوی ته پاتې شي، هم دلته په افغانستان کښې جنګېدونکي یا متخاصمې ډلې دې ته راشي چې بالاخره ووایي چې اوس مسئله نوره د حل لوري ته روانه ده او په کار نه دی چې نور موږ په دې کښې جنجال وکړو. زه فکر کوم چې دغسې یوه معامله دوی روانه کړې ده او په دې ډول باندې دوی غواړي چې یو ډول نه په یو ډول باندې دوی جوړجاړي ته سره ورسېږي. خو که چېرې دا مسئله د افغانانو لپاره په حقیقي شکل باندې حل کېږي نه نو ملامتیا به یې نه یوازې د ګاونډیانو هېوادونو په غاړه وي، د دلته شته سیمه کښې د هېوادونو په غاړه وي، بلکې د نړیوالې ټولنې او د امریکایانو په غاړه به هم وي چې دوی نه شوای کولی چې دغه ولس د ډېرو قربانیو سره سره د مشکلاتو سره سره بالاخره د ولس د مشکل نه وباسي او دوی یو داسې حالت ته پرېږدي چې دوی خپل سرنوشت وټاکلی شي او په سلیم شکل باندې د خپلې پالیسۍ تطبیق ته مخه وکړي.
د بلې لوري په افغانستان کښې د ولسمشري انتخابات لپاره یو شمېر څېرو ځانونه کاندید کړي دي او نور هم د کاندیدېدو په حال کښې دي چې تېره ورځ یونس قانوني په یو نوار کښې ویلي دي چې د ښاغلي اتمر سره موافقه کړې ده چې په افغانستان کښې د نیمه حکومتداري په سیستم یې موافقه کړې ده، په داسې حال کښې چې اشرف غني وایي هغه رد کړي دي. داسې ائتلافونه یا داسې څرګندونې چې دوی دا ډول د اساسي قانون خلاف یو نظام بیا غواړي په افغانستان کښې تاسو څنګه څېړي؟
اول د راتلونکي ولسمشریو ټولټاکنو لپاره هر طرف ته منډې او ائتلافونو نویو ټکټونو جوړول دا په افغانستان کې یو زه فکر کوم ورځنۍ مسله ګرځېدلې ده. خو په دې ارتباط باندې چې ښاغلي یونس قانوني کومې خبرې کړي دي او یا هغه لیک شوي دي او یا یو ډول رسنیو ته راایستل شوي دي، په واقعي ډول باندې دا د هغه کسانو هغه پټ کور نیت څرګندوي چې دوی د افغانستان د راتلونکي په ارتباط، د افغانستان د نظام په ارتباط، او حتی دلته د شته هېواد د پایښت په ارتباط نظانه سره لري. زما عقیده دا ده چې په دې ارتباط باندې کوم شی چې راایستل شوي او که چېرې دا د یو چا چې هغه د افغانستان په مهمو ادارو کې کار کړی او دلته په نورو چوکیو باندې پاتې شوی دا د هغې هغه عقیده وي، نو بیا د بل چانه څه ګیله ده. نو په دې ارتباط باندې یو رښتینې تحقیق ته ضرورت دی او هېڅکله یو څوک باید پرې نه خپله شي چې په عادي ډول باندې د نظام د تبدیلولو یا په اصطلاح د نظام د تغییرولو او د هغې په ارتباط باندې د یو چا سره په شخصي ډول د جوړجاړیو سره کېږي او یو داسې انتخاباتي یا په اصطلاح د ټول ټاکنو ټکټ رامنځته کېږي چې د هغې اساس د افغانستان په ورانولو، د افغانستان په بې سرپرسته کولو، د افغانستان په ویشلو، د افغانستان په یو ضعیف نظام باندې د بدلولو، یو مرکزي نظام چې اوس نشي کولی د سیستم ښه کنټرول کړي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله دا وویشل شي او دا هغه صلاحیتونه هم هر چا ته په لاس کښې ورشي، د هغې نه به بیا څه حالات جوړي. موږ د یو مرکزي حکومت نه چې کرزي ښه رهبري ونه شوای کړی، یو نیمایي حکومت ته ووتل چې اشرف غني ته په لاس کښې ورکړی شو، د دې نه وروسته که چېرته یو شړېدلي او تقسیم شوي نظام ته وځي د هغه تر دې هم بدتره وي. زه فکر کومه دا په یوازې دي چې د هېواد لپاره ګټه وکړي په اوسني حالت کښې، دا ښایي د هېواد لپاره به ډېر تمام شي. هو که چېرته مسله وروسته کېږي هېواد رغنده لوري ته د حرکت نه وروسته بیا د ملت سره خوښه پې کېږي او نظام تبدیلېږي، یا نیمه ریاستي کېږي یا پوره ریاستي وي په همدې شکل پاتې کېږي، یا بالکل پارلماني سیستم ته اړول کېږي. دا د ولس په فیصله پورې، د ولس په پرېکړه پورې ارتباط لري چې ولس د خپل ځوان لپاره څه ډول نظام خوښوي او هماغسې نظام د دوی لپاره کار ورکړي. زه فکر کوم دا به په هغې وخت کښې په سلیم شکل باندې د یوه افغان د خپل فکر، عقیدې، غوښتنې او د رأی او د خپل هېواد راتلونکي په ارتباط د نظر سلیمه څرګندوي.
ستاسو د نظره دغه علت څه دی چې په افغانستان کې یو شمېر زیات ولسمشري ته ځانونه کاندیدوي؟ داسې ویل کېږي چې ممکن اویا نفرو پورې دغه انتخابات ته ځان کاندید کړی وي، په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې دا تعداد د 50 څخه نه اوړي. د دغه علت څه دی چې دلته هر څوک غواړي چې ځان ولسمشر کړي؟ درې
مهم علتونه شته دي اشنا صاحب. یو مهم علت دا دی چې دغه ولسمشرۍ ته د ځان کاندیدولو اصلي معیارونه تر داسې اندازې ضعیف ټاکل شوي دي چې هر سړی راتلونکي او ریاست د جمهوري ریاست ټول ټاکنو ته ودرېږي. دومه مهمه مسله دا ده په خپله د ډیموکراسۍ تعریف په ډېر غلط شکل تدلیفېږي او خلک ترې ډېره غلطه استفاده کوي، ځکه هغه سیاسي پوخوالی، هغه سیاسي تنظیمونه، هغه سیاسي درایات، د هغه واقعي پالیسي چې د یوه هېواد په ملي حاکمیت باندې مستقیمن اغېزه وکړي، د هغې درد د خلکو سره وي، دغسې یو شی تر اوسه پورې وجود نه لري. او همدا لامل دی چې اکثره وخت مشکل دا وي چې هر څوک راکوب چې غواړي چې که نور څه ونه شول مشهور خو به شمه او په دې لیست کښې زه راشم. درېیمه مهمه مسله دا ده چې اکثریت داسې کېرېدسي هم دي چې د افغانستان د ګټو په خاطر نه بلکې د ګاونډیانو یا د ځینو استخباراتي ادارو په لمسین باندې هغوی پاکېږي او ځان کاندیدوي او هېواد ته د رایې توقع لري د خلکو نه. زه فکر کومه دغسې یو حالت چې په طبیعي ډول باندې چې کله افغاني غوښتنې مهم اولویت او یا لومړیتوب نه وي، د اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کښې شرایط دومره اسانه دي چې هر څوک دغه منصب ته ودرېږي، د هر چا د مسائلو د پخوانیو روابطو د څېړنو نه پرته هغه پرېښودلی شي چې په یوه هېواد کښې یوه داسې مهم او په اصطلاح د ټول هېواد لومړۍ چوکۍ ته ودرېږي. دا د یوه هېواد په ابتدایي حالت دلالت کوي او په سیاسي خورا غښتلتیا باندې دلالت نه کوي چې دا په څه شکل تر اوسه پورې غښتلی دی. نو دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کښې تېرېږي او تر اوسه پورې افغانستان په دغه حالت کښې شته دی او ښایي په یوه لنډې مودې وي تر څو د هېواد له دغې بد حالت نه ووځي.
همدارنګه په افغانستان کې زورواکي او مافیا نو هم په قدرت کې ده. تېره اونۍ داخله وزارت د 222 کسانو نمونه خبره کړ چې په جرمونو متهم دي او دې په لټه کې دي. همدارنګه تیره ورځ د یو بنیاد چې هغه د خراسان په نامه یادیږي د دولت بیرغ یې وسوځي بیا وروسته وزیر داخلی عمله باندې وکړله خو هغه نفر وی وتښتېدي اوس داسې ویل کېږي چې نیول سوی دي. د دغسې زورواکو موجودیت او همدارنګه د دولت اوسنۍ پالیسي د دې په اړه تاسو څنګه تللي؟
دا د شکه پرته له لومړي سره یو غټ مشکل وه. دغه زورواکي یعنی نه زورواکي د حکومتي مراقبو له دغه غښتنې په سیوري کښې موږ داسې څه وکړل چې هغه د حکومت د پالیسیو د دې مرستو غوښتنې پوهېدو. زه فکر کوم د دوی د مخنیوي لپاره که ګړندي ګامونه وجود ونه لري، یو ښه پلان وجود ونه لري، او دا کسان بې توپیره چې په هر قوم پورې ارتباط ولري ونه ضبط شي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ګواښ دي. دوی نشي کولی چې په صحیح شکل باندې دغه هېواد په ښه پرمختګ کښې وویني. همدا لامل دی چې دوی به کوښښ کوي چې هر ځل د افغانستان لپاره جنجال جوړ کړي او د افغانستان لپاره مشکل جوړ کړي او بې ځایه خنډونه راپورته کړي او د دې زمینه به ورته برابروي چې دغسې یو کار وکړي. که چېرې حکومت په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت ونه شي کولی په یوه همغږي کې دوی له مخکې لرې نه کړي او د دوی مخه ونه کړي، زه فکر کوم دوی خنډ پورته کوي، خنډ راپوچتوي، د هېواد لپاره مشکل جوړوي، د پرمختګ مخنیوی کوي، هېواد ناامنه کوي او د نورو مداخلو لپاره زمینه برابروي. د دوی له دې مخې ځپل د دې هېواد د ملي اولویتونو نه باید وي او په هر شکل کښې باید دوی محوه کړی شي.
په آخر کښې غواړم دا سوال وکړم، ستاسو د نظره راتلونکی په داسې حال کې چې د یوې لوري څه د سولې خبرې روانې د امریکا او طالبان تر منځ ته په تلاش کښې چې د سولې خبرې اوسي، همدارنګه نور هېوادونه هم په دې کښې اوس داخل شوي دي، او د بلې لوري د ولسمشري انتخابات روان دي، راتلونکی تاسو څنګه څېړي چې آیا د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او انتخابات به څنګه ترسره شي؟
زما عقیده دا ده چې د دې هېواد راتلونکی که په هر شکل وي د سلطنتي لوري ته به د دې لپاره ځي چې بالاخره نړۍ به هم د دې نه ستړي کېږي، دلته به شته اړخونه هم د دې نه ستړي کېږي، دلته به کرژړن استخباراتي ادارې هم له دې ستړي کېږي چې نور دغه حالت ته دوام ورکړي او بالاخره به دا مسله په صلحه باندې حل کېږي. خو دا چې سبا یا بله ورځ صلحه کېږي او تر هغې وخته پورې سلونو زره نور افغانان وژل کېږي، بهتره دا ده چې دا صلحه نن وشي او د افغانانو د وینې د تویېدو مخنیوی وشي او بالاخره په دا هېواد او دا ولس د یو ورځ نه یو ورځ د روغې لوري ته ځي. خو خدای وکړي چې دغه ورځ رانږدې وي او بالاخره زموږ افغانان که په هر لوري کښې وي او تر اوسه پورې په هر فکر وو، د دې نه وروسته په دې فکر شي چې د سیمې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، نړیوال هېوادونه، څوکه هېواد او زموږ په قضیه کښې خپلې ګټې ګوري. موږ افغانان څنګه خدای په غضب ککړي یو چې د خپل هېواد د ګټو په خاطر، د خپل ملت د ښې ورځې په خاطر باندې له یو بل سره نه شي اوسېدلی. د داسې یوې ورځې په هیله ساته چې افغانستان بیا د ټولو افغانانو کور وي او د نورو نړۍ هېوادونو او ملتونو په خوا کښې په عزت او سرلوړۍ باندې ژوند وکولی شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف، ستاسو د ګټورو او معلوماتي څرګندونو څخه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خدای مو سر لوړ لره.
مننه. خدای په امان. متنانی عزیز، محترم پروفیسور محمد شفیق یونس، نبات شناس و فارماکولوژیست افغانستان که از کشور فرانسه به شهر ملبورن یا سویا تشریف آوردن، میخواییم در رابطه با کارهای بسیار مهم و ارزنده و تحلیل‌های علمی که در عرصه نبات شناسی کشور انجام داده با وی صحبتی داشته باشیم. جناب دکتر صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تمام سلام ها و محبت و احترام های خود به شما و به تمام هموطنان بسیار عزیز و گرامی من که صدای ما را مشنوند تقدیم میکنم، پیش از اینکه به سوالات شما جواب بدم.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب دکتر صاحب، شما سالهای زیاد به این طرف در افغانستان، بعدا در کشور فرانسه در رابطه با نبات شناسی کارها و تحلیل‌های علمی داشتی. اگر اول در مورد کارهایی که در افغانستان در این عرصه انجام دادی به شنوندگان عزیز ما معلومات بدی.
ما اولین کاری که در افغانستان آغاز کردم همی جمع‌آوری و جمع‌آوری تمام نباتات افغانستان بود، چی نباتات غذایی باشه، چی طبی باشه، چی نباتات وحشی باشه، تمام اینا را اول یک کلکسیون نباتات افغانستان هم در ترتیب کردم و تنظیم کردم. طور در فاکولته دواسازی کابل مانده بودم و در طول همی 12 سال اقامت و در افغانستان 1 سال از این کار چی نبود. و بعد از او باز من خبر شدم که یک قسمت از این نباتات یا کلش نمیفهم به یک زمان تومه حریق شده در افغانستان. دویم موضوعی که یعنی من در افغانستان انجام دادم، کار کردم، تحقیقات خصوصا درباره طبابت سنتی و استعمال نباتات طبی در طب سنتی افغانستان بود. یعنی من ولایت به ولایت، شهر به شهر در افغانستان گشتم، با تمام حکیم میگفتن، حکیم صاحبا، چی در کابل و چی در قندهار و چی در هرات و چی در مزار و چی در تمام افغانستان پالوش و ششتیم و دیدیم که اینا کدام نباتات برای همو تداوی و درمان کدام مرضا استفاده میکنن. این کارهای عمده بود، ولیکن یک کار بسیار چیزی که من در افغانستان انجام دادم که یک وقت فراموش من نمیشه، او نجات دادن جان 10,000 نفر است. چرا یک مرض آمده بود در ولایت هرات در گلوسوالی گلران، او مرض هم میگفتن مرض شکم پربادک. در او وقت زمان حکومت سردار محمد داود خان بود، اما وزیر صحت عامه نظر محمد سکندر بود. اونا اول از روسیه شوروی باز متخصصین خواسته بودن و بعد از او که اونا موفق به دریافت سبب یا عامل مرض نشدن، از انگلستان متخصصین خواستن، اونا هم متاسفانه موفق نشدن کامل مرض پیدا کنن. در نتیجه 30,000 نفر فوت شده بود. بادمو بود که همی نظر محمد سکندر که وزیر صحت عامه وقت بود، او به من تماس گرفت، من همراه اسیستان من که زمان حکیم زاده بود که حال نمیفهم در کجا زندگی میکنه، او و نسیم جان سرسفید که تکنیشن ما بود و سرور درایور ما بود، ما عرصه ما ارچار ما رفتیم به اولسوالی گلران. ما هم چندان یعنی در آغاز موفق نبودم، اما یک روز از روزا بغلای در زمین های گندم همراه زمان حکیمزاده قدم میزدم، یک دفعه نظر مفتاد که در پالوی هر بوته گندم یک بوته دیگه است و او بوته نامش چرمک است. اینمی بوته تخم ازی وقتی گندم غلبل میکردن از غلبل تر نمیشد و در نتیجه همراه آرد نان پخته میشد. عامل مرض اینمی اشکم پربادک بود. و در او زمان وقتی که من دوباره از هرات رفتم از ریاست صحت عامه به کابل برای وزیر صحت عامه تلفن کردم، گفتمش کار آسان نیست، برای که اول خود 10,000 نفر مریض است، اینا فورا باید در تمام شفاخانه انتقال داده شود و همین کار صورت گرفت. و دویم تمام غلای و جایی که گندم است و غلب حمایه میشه کل از این طلب شد برای که دیگر کسا را مصاب نسازه. اینی از کارهای بسیار عمده و مهم ما در افغانستان بود. در غیر از او من دیگر یک چی بگویم استاد فاکولته دواسازی بودم، بیم پوهان بود و لحاظ تمام استادهای دیگه که پایان رتبه بودن از پویالای تا به پوانیار یا پوانمل یا پواندوی، اینا را در همو بر ترفیع علمیشان من رهبری میکردم، کمک میکردم. نامایشان بسیار زیاد است، همچنان در فاکولته ساینس کمک میکردم. دیگه در پالی از او مکلفیت های دیگه داشتم، مثلا من هر سه شنبه در وزارت داخله در شعبه جنایی میرفتم، در لابراتوار جنایی امور جنایی را تشخیص میکردم. مسائل چرس و تریاک و نیگفا بود، قاچاق مثلا چای های ساختگی بود، چای های تقلبی بود، اینی کارا. و به ارها و به او بازم رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم، رئیس لابراتوار هخت، دواسازی هخت بودم، همون دواسازی هخت از آلمانی بود، یکی رئیس افغانی داشت اومد بودم، یکی هم رئیس آلمانی داشت. دیگه اینمی کارهایی بود که من در 12 سال وطن خود انجام دادم. با دپالوی از این کارها معلوم دار در مورد بعضی از موادی که مورد استفاده بود در طبابت سنتی افغانستان یا شهرت داشت، ما در تحقیقات میکردم. مثلا در مورد یک تعداد زیاد نباتات طبی در اونجا، وقتی که امی دوستای ما رفیقای ما مثل رمضان، دکتر رمضان پاینده، دکتر عبادالله رؤوفی، دکتر غلام غوث صدیق و اینا وقتی که از رتبه پواندوی به پوانوال ارتقا میکردن، من برای اینا موضوعات ریسرچ، موضوعات خود افغانستان هم میدادم، نباتات افغانستان هم مطالعه میکردیم. و از جمله یکیش که بسیار مفید ثابت شد در پسانا او امی مطالعات مملایی بود. دیگر معلوم دار من باید کتاب ها نشته کردم، در اوز 4-5 جلد کتاب نشته کردم، دیگر مقاله ها نشر میکردیم در کنفرانس های ملی و بین المللی. در اون زمانی که در افغانستان هم بودم، من از افغانستان دعوت میشدم به کشورهای غربی و غیر از او برای کنفرانس ها و برای اشتراک در سمینارها و کنگرس های ملی و بین المللی. اینی تمام کارهایی که در طول 12 سال من در افغانستان انجام داده بودم، یعنی خلاصهش اینمیست. این حال از وقتی که من در فرانسه آمدم، در این جمع من بسیار به وقت کم تانستم که دوباره همون رتبه پروفیسری رو که پیش از رفتن در افغانستان داشتم او رو بردست بیارم. و لازم من اول تر از همه در اینجا همون فرانسوی ها و کسایی که بورس داشتن از کشورهای خارجی به فرانسه می آمدن، اونا رو دکترا و ماستریشان من رهبری می کردم. در حدود 60 نفر از سال 1986 تا به وقتی که من دیگه کار کردن ایلا کردم، یعنی 3 سال پیش، در قاول خود به کلی گرفتم، گویا پیشمه داکتری و ماستری گرفته بودن. این حال همون موضوعات داکتری و ماستری را که من برای این مردم ها می دادم، چی اینا فرانسوی بودن یا چی خارجی، خصوصا مردمایی که از افریقای شمالی می آمد مثل الجزایر و مراکش و تونس و از ایران می آمدن، برای اینا موضوعات را من می دادم بر دکترایشان یا بر ماستریشان که ربط داشت به کشورهای خودشان. به طور مثال ما سر برای ایرانی ها، مثلا همراه ایرانی هایی که پیشمه داکتری خود گرفتن، سر کاسنی کار کردیم، سر کریلا کار کردیم، همین کریلا که چی میگنش، بیتر کوکومبر میگنش، یعنی با زنگ تلخ. و به خصوص کار بسیار مهمی که ما در اقامت خود در فرانسه انجام داریم، او کشف اونمو تیل بسیار مشهور که او تیل ارگان آیل میگنش، اینمی ارگان آیل. ما خدمت شما بگویم که اینمی را ما خودم شخصا کشف کردیم استعمالش، و اولین مقاله در تمام دنیا از راجع به نمو کاربرد یا استعمال ارگان آیل در جهان از طرف ما بود. او در یک مجله فرانسوی چاپ شده بود در سال 2003، اون مجله نامش فایتوتراپی بود، در صفحات در شماره 3 صفحه 77 تا 80. بعد از او من ایتون که خود درخت ارگان یک درخت مراکشی بود، ما یک جوان مراکشی را گویا بر تیزیس داکتریش گماشتم که تا سر امی ارگان آیل ای کار کنه، و ما تانستم که در ارگان آیل خواص فوق‌العاده زیاد انتی اکسیدنت به ثبوت برسانیم، و در نتیجه ای هم نتایج ریسرچ ما در جراید بسیار مشهور و مهم مثل European Journal of Cancer Prevention در شماره 12 در صفحه 67-75 چاپ شد، و دیگه در فایتوتراپی اروپایی چاپ شد. این همینطور در مجلات بسیار مهم نتایج ریسرچ ما به چاپ رسید. دیگه در پالی ارگان آیل مولوم ما خصوصا سر نباتات غذایی هم بسیار زیاد کار کردیم. از جمله چیز قابل تذکر از کارهای ریسرچ های ما سر همین آلوها است چرا که ما در آلوها در تمام انواع آلو چی زرد باشه چی سرخ باشه ما یک مرکب کیمیاوی کلورژینی که استفاده کشف کردیم که او خاصیت بسیار شدید انتی اکسیدنت داره لحاظ از پیر شدن جلد و از چملکی جلد و از ریزش موی و مچم از انواع سرطان و از اتریوسکلر و دیگه و دیگه پیشگیری میکنه از خاطر بسیار مهم بود و این کار ما انجام دادیم دیگه سر انار بسیار کار کردیم و انار که در قرآن مجید چندین بار ذکر شده به نام رمان درست است که یکی از میوه‌های جنت است و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که دانه انار موجود نیست که در او آب جنت نباشه و لحاظا ما ایل سرش کار کردیم و تمام خواص انتی اکسیدنتش به اثبات رساندیم و در غیر از آن دیگر نباتات زیاد ما سرش کار کردیم یکان تاش در بازار تجارت شامل شد در بحث نبات طبی مثلا ما سر اما یک چیزی که در نام انگلیسی شنویفم و فرانسویش ترجمهش پنجه شعر میشه ارپا گفتم پروکنبنس میگن که این نبات افریقاییست ما پیش از ما ترازی کانادایا و امریکایا کار کرده بودن و گفته بودن که این یک چیز است که هیچ کدام تاثیر فارماکولوژیک نداره اما خود افریقا استفاده میکنه لیکن من فکر کردم که امکان نداره که چندین میلیون نفر افریقایی این نبات برای ضد روماتیزم استفاده کنه و هیچ تاثیر نداشته باشه بالاخره یک افریقایی رو من گماشتم از یعنی شاگردای داکتری خودم ایسان او ما از او به اثبات رساندیم که این بسیار خاصیت فوق‌العاده ضد روماتیزمی داره و در بازار فرانسه تا به می آمدن رئیس جمهور سرکوزی که او گویا تادیه پول از طرف دولت برای دواهایی که منشه نباتی دارن بوده منه کرد تا اونم وقتی ارپاگوفیتام به فروش می رسید و دیگه تاثیرات کارهایی که در اینجا در فرانسه مختلف مخصوصا تاثیرات پولوشن اوار سر نطفه نطفه یعنی طفل در بطن مادر مالدار ما سر مادر سر انسان کار نمی کردیم سر حیوانات کار می کردیم تاثیرات پولوشن سر از او کار میکنیم و در ضمن تمام نباتاتی که ضد پولوشن عمل میکنند یعنی خاصیت انتی اکسیدنت بسیار شدید داشتن اونا را ازشان استفاده میکنیم در این همی کار بود که ما یک موضوع بسیار مهم تانستیم که کشف کنیم که انی روغنای نباتی که ما و شما کل ما استفاده میکنیم چی روغن مچم افتوپرست باشه و چی کوکونت باشه و چی هر روغنی که بگویم کنولا باشه و چی روغن روغنای مختلف ما ازش استفاده میکنیم این تمام از این روغنا در ترکیب خود خصوصا دو گروپ مواد دارن یکی ویتامین ای دارن که ویتامین ای چیز است اما بسیار انتی اکسیدنت است اما ای رو باید بفهمیم در تمام روغنا مقدار ویتامین ای مساوی نیست ما کل مردم میگن بهترین روغنا روغن زیتون است درست است روغن زیتون در کلام الله مجید آمده یکی از روغنای بهترین است من هیچ انتقاد ندارم اما مقدار ویتامین ای که در روغن زیتون است تنها 11 میلی گرام فی 100 میلی لیتر است در حالی که در روغن کنولا 40 میلی گرام است اما روغن زیتون با از طرف دیگر در ترکیب خود امو فیتی ایسید داره که اینا غیر مشبوسن و اینجا همون به اصطلاح عام اومیگا 3 و اومیگا 6 میگنش اینال روغن زیتون از اومیگا 3 و اومیگا 6 بسیار غنی است که گویا جای کمبود ویتامین ای رو میگره باز این چی میکنه که کلسترول خون پایان میاره و در نتیجه از خصوصا از عضلات قلبی و وایی جلوگیری میکنه اما اینال روغن ها رو من چرا یاد کردم برای از من پیشتر عرض کردم که در تمام روغن ها گویا مقدار انیفیتی ایسید و مقدار ویتامین ای یکسان نیست این فرق دارد و لحاظا ما این به تجربه کردیم ثابت کردیم که اگر تمام روغنایی که یعنی 10 رقم یا 8 رقم روغنی که به دسترس ما هست در بازار این همی ها رو کلش بخریم روغن مثلا دانه انگور است روغن چارمغز است روغن کنولا است روغن افتوپرست است و غیره روغن زیتون است کل از این ها رو بخریم و به مقدار مساوی کلش گرد کنیم اینال وقتی که ما اینا رو گرد میکنیم به مصرف غذایی خود میرسانیم، ما در اثر تجارب ساینتیفیک به اثبات رساندیم که تاثیرات زهرآگین پولیشن هوا را 45% پایان میاره. اینی گپایی بود که من میخواستم امو از کارهای که در فرانسه کردیم ایره بگویم و یک کار دیگه برای کشور خود در فرانسه انجام دارم. من در فرانسه بودم لیکن برای کشور. یک شب برای ما یک دوست قدیم ما که در بسیار قدیما شاگرد ما بود در نیم شب در فرانسه تلفن کرد از افغانستان. تلفن کرد گفت برای ما بگویم که در چی کشت کنیم در افغانستان که ایواز نبات تریاک یعنی مورد قبول باشه. ما در اون نیمه شب خب چندان گوش آدم هم نمی باشه با خدایی در فکر محمد برش گفتم که امی زعفران کشت کنه. بعد از دو سال گذشت خب البته دوست ما هیچ وقت خریبینی بر ما نگفت، لیکن دو سال بعد در تلویزیون های اروپایی شنیدم که زعفران افغانستان اونمو که امی رفیق ما یعنی ماوبلاجان ترکی کشت کرده بود اینمی زعفران درجه اول گرفت در نمایشگاه برلین آلمان. دیگه نمیفهم که ما در فرانسه که بودیم بر افغانستان مالدار برای کشور خود بسیار کار کردیم، چرا که نباتات طبی افغانستان سرش کتابا نوشته کردم در ایجا و دیگه کتابا زیاد به فارسی و فرانسوی نوشته کردم و دیگه لستش زیاد در حدود 30 کتاب نوشته کردیم و نصفش به فرانسوی و نصفش هم به فارسی. دیگه من کدام گفتنی در مورد کارهایی که در افغانستان در فرانسه و در افغانستان در فرانسه کردیم دیگه نخواد داشتم. بازم از شما کدام سوال داشته باشین مشخص حتما جواب میدم.
تشکر. کارهای شما در بحث نباتات در افغانستان همچنان تحلیلی و پژوهشی که در فرانسه داشتی و کارهای علمی را که انجام دادی قابل قدر است. واقعا یک کارهای افتخار برای همه مردم افغانستان است که شما انجام دادی. اگر کمی در مورد خود باز هم صحبت کنی که از چی وقت به اصلاکی نباتات علاقه گرفتی و در این مورد چی قدر تحصیلات انجام دادی و همچنان کتاب ها را که بیشتر شما گفتی بازم اگر بگی که به چی تعداد کتابی شما چاپ شده؟
در مورد نباتات طبی چی وقت علاقه گرفتیم؟ اولی سوال شما را جواب میتونم. خدا مغفرت کنه پدر مرا همیشه میگفت سفارش میکرد که وقتی که آدم ناجور است پیش از این که به دوا رجوع کنه بهتر است که امی دوایی که مروج است در وطن خود ما از نباتات استفاده کنادم. امید همی فکر ما بود. باز وقتی که من اول دفعه رفتم به فرانسه در سال 1962 تا به 65 آخر 65 یا شروع 66 امو تیزس دکتری من سر نباتات طبی افغانستان بود. یک قسمتی از نباتات طبی افغانستان که خصوصا نباتات زهراگین در بر میگرفت به نامای داتوره و مثلا بنگک دیوانه و بعد از او باز من پس رفتم افغانستان. اتفاقا یکی از همکارای فاکولته دواسازی هم انی نباتات افغانستان او هم مطالعه کرده بود و نمیشد که دو نفر در یک رشته در یک فاکولته کار کرده باشن و لحاظا من در صدر رضی بودم که کدام وقت اگر برابر شد دوباره یک کدام تحقیق دیگر بکنم. اما بود که با تفاوت دیگر دوستای ما که دکتری در فرانسه گرفته بودن ما یکی خو پیش از این که در افغانستان برگردم در دفعه اول دو تا ماستری گرفته بودم، یکی در رشته فارماکولوژی و دیگر در رشته همی آفات سماروپی مثل که سر آدم تل میشه و یا مثلا ناخونای آدم از سماروپ میزنه و نمیستم جفا دمی ما دو تا ماستری گرفته بودم و در رشته کیمیای عضوی ماستری گرفته بودم. لذا وقتی که من در افغانستان آمدم چند سال بعدش حکومت فرانسه تا سال 1968 برای خارجی‌ها دیپلم دکتری دولتی نمیداد جز در صورتی که او تبع فرانسه می بود یا ایس که خانم فرانسوی گرفته می بود و با تابعیت فرانسه را متمات می گرفت. در اون صورت دکتری دولتی میگرفت. ولی از ما دکتری دولتی گرفته نمیتونستم اگر چی که ماستری داشتم تو دفا، لیکن مرتبه فرانسه نبودم. و بعد از لحاظت به مجرد کمی قانون 1968 پاس شد که خارجی ها میتونن دکتری دولتی بگیرن اگرچه که تبع فرانسه نباشن، اونمون بود که من از این خبر شدم. و همون استاد من که آل دو سال پیش فوت شد، خداوند امروش خوبی کنم، همین استاد من یک دعوتنامه روان کرد که شرایط شنی بود که کسی باید بیاید که دو ماستری داشته باشه و یک دکتری قبلا دکتری یونیورسیتی داشته باشه. در اون شرایط در افغانستان غیر من یک کس نبود. ولحاظ اینمی بورس بر من دادن و من بار ثانی رفتم. باز امی روابط اقوام امرای نباتات مطالعه کردم، کوره اتنابات نمیگن. و او تیزس دوم دکتری من امی موضوعش بود و بنابراین اینی یک قسمت از تحصیلات من بود در فرانسه که امید است که سوال تانه جواب داده باشم. بعد از اون باز من گویا تانستم که دوباره برم در افغانستان به حیث دکتر دولتی و بعد از اون من کانکور پروفیسوری دام پیش از که افغانستان برم تیل کردم که او کانکور ازیگرسیان میگفتن. دیگه آمده سر دیگه کارهای من شخصی گفتین من خودم معرفی کنم. دیگه من کدام آدم بسیار مهم نیستم، تنها در حدود 130 یا 140 همو کنگرس و کنگره های بین المللی و ملی چی در افغانستان بوده، چی در ممالک همسایه در آسیا مثل ایران و پاکستان و هندوستان و در کوریا و دیگر ممالک، تمام ممالک اروپایی، آلمان و فرانسه و نمیفهمم انگلستان و اسپانیا و پرتغال و هالند و دنمارک و در اینجا در کنگرس های ملی و بین المللی اشتراک کردیم و همچنان در ایالات متحده امریکا برای کنفرانس ها و غیر از اینکه برای کنفرانس ها در مجامع افغانی ما را دعوت کردن رفتیم، غیر از این در یونیورسیتی برکلی که یکی از یونیورسیتی های بسیار مشهور امریکایی است ما در اوج دعوت شدن چندین دفعه رفتیم گویا کنفرانس ها و ثمر ریسرچ های خود ارائه کردیم. و یکی از سفرهای دیگه ما که قابل یادآوری است که او در روسیه بود بعد از این که امو حکومت اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سقوط کرد. من در فرانسه اینجا بودم و من به حیث یک فرانسوی گویا روسا دعوت کردن در ایالت پرم که اونجا ما برم و امی مسلک رابطه ما بین اقوام و انسان و نباتات در یونیورسیتی پرم برای سه ماه گویا تدریس کنم. با اینجا که رفتم مولندار غیر از اینکه کنفرانس ها دادم تدفع بسیار به مردم نزدیک شدم و امو گویا نباتاتی که اونا در طب عامیانه خود مطالعه استعمال میکردن اونا را هم من جمع‌آوری کردم و باز وقتی که اینجا آمدم یک کتاب نوشته کردم که او عبارت بود از نباتاتی که به صورت مشترک در اروپای غربی و در روسیه به کار برده میشد. اینی او کتاب ها و دیگه کتاب هایی که من نوشته کردیم دو جنبه داره. یکیش مطلق جنبه ساینتیفیک داره که او سر نباتات افغانستان است و دویمش یک سلسله کتاب هایی من نوشته کردم که اگر جنبه ساینتیفیک داره در پالیش یک جنبه اسلامی داره. مثلا اول من همون کتاب هایی که راجع به چیز است نباتات هست نوشته کردیم بخوانم بگویم براتون. مثلا اولین کتاب من عنوانش بود رازهای پوشیده نباتات غذایی که این سر نباتات افغانستان بود، در امریکا چاپ شده. دیگه یک طب سنتی در افغانستان یه هم در امریکا چاپ شده. دیگه یک کتاب های دیگه من کلش در فرانسه چاپ شده، مثلا عنوانش بود انکشاف طب سنتی اسلامی در ادوار تاریخ. یعنی ببین من عرض کردم که یا بر افغانستان بوده یا یک جنبه اسلامی داشته. دیگه مثلا یکی از کتابای من چی بود جهان نباتات مظهر قدرت الهی، عنوانش بود که هم در فرانسه چاپ شده به زبان فارسی. و یکی هم حکمت و نقش نباتات قرآن و احادیث مبارک در حفظ سلامت بدن یم در فرانسه چاپ شده به زبان فارسی، نقش نباتات غذایی در پیشگیری از بیماری ها یم در فرانسه چاپ شده، و یکی دیگهش که بیخی جنبه زیادتر جنبه علمی و اسلامی داره، او قرآن کریم و احادیث مبارک معجزه ساز صحت و سلامت ای بود. دیگه یکی دیگهش که من بسیار مشکلات دیدم برای چاپش، چرا که امو در اینجا اجازه چاپش نمی دادن در اروپا، اگر که ما شما در ممالک که به اصطلاح چیز زندگی میکنیم که یعنی هر چیز آسان است و هر کس میتونه هر گپ آزاد بگه، لیکن من یک کتاب نوشته بودم که عنوانش بود اسلام حامی محیط زیست مخلوقات خداوند و محافظ سلامت روحی انسان. در اینجا من امو بایبل و تورات و انجیل با قرآن کریم مقایسه کرده بودم، اون از این خاطر که چون در قرآن کریم بسیار مطالب عمده چیز حیاتی آمده و برای حفظ محیط زیست و گپا بسیار مهم است، اجازه چاپ از این کتاب نمی بردم. خب باز بالاخره من مجبور شدم که وکیل بگیرم، بابا گفتم ما کار بد نکردیم، ما از دل خود چیز نگفتیم، ما فقط گفتیم که اینی تورات است، اینی انجیل است، اینی قرآن است، ما ازش پالود و پل ماندیم، گپایی که راجع به محیط زیست در این سه کتاب الهی آمده ما اونما رو مقایسه کردیم. باز بالاخره اجازه چاپ دادن و چاپ شد. دیگر کتاب هایی به زبان فرانسوی نشته کردیم، من پیشتر هم عرض کردم که در افغانستان من تمام نباتات افغانستان تا جایی که توانایی داشتم جمع‌آوری کرده بودم، امرای و کلکسیونش رو تیار کرده بودم که او چی بود، نامای لاتینی نباتات در کلکسیون بود، نامای محلیشان بود، محل رویششان بود، ارتفاع محل رویش بود و استفاده از اون نباتات بود. اینی که یاره که نشته کردم باز ناله، وقتی که من در اروپا آمدم این همیاره به شکل یک دکشنری چاپ کردم که او در این دکشنری تنها نامای نباتات افغانستان به زبانهای مختلف آمده، مثلا به زبان لاتین، عربی، چینایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، پشتو، فارسی، پرتغالی، روسی، سانسکریت و افغانوی و ترکی و اردو. اینا را کلش به شکل یک کتاب، به شکل یک دکشنری به طبع رساندم. دیگر کتاب های فرانسوی ما اونمو دو جنبه داره، یکی جنبه ساینتیفیک داره که وابسته به فرانسه میشه، مثلا نباتات زهرآگین فرانسه، مثلا منچون کاربرد نباتات در طبابت سنتی امو لورن در این منطقه شرق فرانسه، این فرانسوی. لیکن در پالیش بازم یا جنبه یا کمک جنبه اسلامی داره، مثلا نباتات مذکور در قرآن مجید، و یا جنبه چی داره کامل فرانسوی داره، مثل محیط امو اسلام و اکولوژی. اینی گپا رو در فرانسوی نشته کردیم. دیگه اینه، من امیدوار هستم که به می عمرم نزدیک به پایان است، چرا که من اینه در ماه جنوری 81 ساله رو شروع کردم و فعلا اینه 3 سال شد که از کار کنارگیری کردیم. او رام به خاطر از این که من می رفتم برای کار خود درازفتا نمی فهم مثل که یک آدم خو می بره، همون بیوش شدم و باز تصادم کردم و به اصل زنده پس برآمدم. لازم دیگه برای من بسیار مشکل بود که با کار دوام بتم. فعلا در کار یعنی در خانه هنوزم ششتیم کار میکنم، امیال یک کتاب من زیر چاپ است که انشالله تا از استرالیا و فرانسه برسم انشالله تا از چاپ برآمده میباشد، که نون از او از کاربرد نباتات طبی در طبابت سنتی افغانستان، و دیگه یک کتاب من که به فرانسوی است. باز چرا من یک سال یک کتاب فارسی نوشته میکنم، در سال دیگهش یک کتاب فرانسوی. او کتاب دیگه من که به فرانسوی است تکمیل شده، تنها برای اصلاح کردن من دوستای خودم میتونم فرانسوی ها را که اگر بخوانه که غلطی های املایی و تران نداشته باشه، عنوان از او از ترجمهش به فارسی میشه تاریخ نباتات غذایی و منافع نباتات غذایی. و اینال نو محشورو کردیم، انوز در فصل اولش هم خلاص نکردیم. انشالله بعد از رفتن ما در فرانسه برای یک سال تا یک سال یک نیم سال خلاص میشه که او حقایق علمی معجزه های قرآنی است به زبان فارسی که او در حال نوشته کردن هستم. بگم من از تمام هموطنهای خود، از تمام عزیزای خود، از تمام دوستای خود تمنا دارم و تشکر میکنم که گفای من را شنیدن و خواهش میکنم که در حق من فقط دعای صحتمندی کنند که من بتانم که کارهای هم که آساس را روی دست دارم همیارم خلاص کنم. و در نظر دارم که بعد از این با یکی از نواسه کلان من که انصار یونس است تو یک کتاب نوشته کنم، عنوانشان پیش از پیش عربی ما فکر کردیم عنوانشان نیمانه وطن ما، چرا ما در تمام سفرهایی که در افغانستان برای جمع‌آوری نباتات افغانستان کرده بودم من عکسای تمام نواحی کشور خود دارم، از بامیان و بند امیر و نمیفهم خنجان و نمیفهم مزار شریف و هرات و قندهار و کابل و نورستان، از همه جای عکسا دارم. میخوام که اینها رو همراه انصار تاریخ افغانستان دوباره یک نفر ببینیم، از دوگر که ما بشینیم نوشته کنیم یا در اینجا یا در فرانسه، باز بخیر انشاءالله این کتاب هم به چاپ برسانیم.
تشکر، ما عمری دراز صحت کامل و خوشی برای شما میخواییم. واقعا خدمت های شما که در عرصه نباتات صنعتی در کشور افغانستان و همچنان در فرانسه کردی قابل قدر است و شما افتخاری افغان هستی، چون شما در مسائل بسیار مهم صحبت کردی که به طور خاص شما یک کتابی داری در مورد چگونه از نباتات در مورد صحت استفاده شود. اگر به طور فشرده بگی کدام نباتات با کدام مریضای عمده مفید است، به خاطر اینکه متنان ما خوبتر است که در این مورد یک معلومات خلص از زبان شما بشنوم.
خوی یک سوال بسیار جامعی است که کدام نباتات برای کدام امراض، لیکن ما این بسیار به صورت مختصر میگم که هیچ مرض نیست که خداوند بر از او رای درمان خلق نکرده باشد. و رای آسانترین، برادر گلم وطندارای عزیزم، رای آسانترین همون رعایت نباتات است که ما در خوراک خود از اونا استفاده میکنیم. یعنی تمام نباتات از خود خواصی دارند و لیکن یک عده از نباتات به خصوص میوه‌جات و ترکاری ها اینا ترکیب خود مرکبات کیمیاوی دارن و مثلا ویتامین ها دارن، اینا در ترکیب خود نمک های معدنی دارن که و از جانب دیگه اینا به اصطلاح علمی بگویم امو پولیفنولیک کمپاوندز دارن یا مرکبات پولیفنولیک دارن و اینا همشان گویا برای حفظ سلامت بسیار مفید است، برای حفظ سلامت بدن مفید است. این حال ما اطور میگم که وقتی که آدم ترکاری ها را میگره هیچ ترکاری نیست که شامل یک فایده نباشه. مثلا در سبزی پالک آهن داره، وقتی که سبزی پالک آهن داره برای کسای کمخون هستن مفید است. مثلا آرتیشوک، ما در غرب زندگی میکنیم، آرتیشوک یک ترکاری است که اگر ما افغان ها و قدر از او استفاده نمیکنیم لیکن امو مقدار ترشوهات میدوی را تنظیم میبخشه، جگر را حمایه میکنه، دیگر ولاد را و تمام ترکاری هایی که رنگ سرخ، امو میوجاتی که رنگ سرخ دارن کلشان مرکبات امو پولیفنولیک کمپاوند دارن، اینا کلشان انتی اکسیدنت هستن و اضافات مختلف و شمول سرطان اینا پیشگیری میکنن، جلوگیری میکنن. دیگر امیدوار هستم که سوال شما را جواب داده باشم و من بسیار زیاد خوش شدم از این که شما به من تماس گرفتین.
خواهش میکنیم، صحبت شما بسیار جالب است برای ما تنانی ما، چون صحبت شما معلوماتی است به طور خاص در مورد صحت که هر کس دوست داره صحت داشته باشه. ما در آینده هم با شما در مورد بعضی نباتاتی که برای صحت مفید است صحبت خواهیم داشت. بسیار زیاد تشکر محترم پوهان پروفیسور محمد شفیق یونس، نبات شناس و فارماکولوژیست افغانستان و کشور استرالیا. صحبت علمی و همه جانبه شما و معلوماتی شما ابراز سپاس می نمیم. برای شما باز هم صحت، خوشی و موفقیت می خواهیم. سفری خوش داشته باشی در کشور استرالیا. تشکر.
جای دیگه میتونین که با ما تماس بگیرین. ما هر چیزی که در قدرت ما باشه بوری هیچ وقت برای از وطن دارای خود دریغ نکردیم و اگر چی که 30 سال شده که ما از وطن خود برآمدیم، اما یک لحظه وطن خود فراموش نکردیم و وطن دارای خودم فراموش نمیکنم و نکردیم. یک ولم ممنون از مهربانی شما هم. خداحافظ.
تشکر. خداحافظ.
Thank you. Thank you.